السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام نه بجی شوې او بخې د شپې نه بجی شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې او چارواکي خانجان الکوزی وای د تورخم لار بیرته د بارودونکو موټر پر مخ پرانستل شو. نو موري نن مرکز ادیر ورو ته ویل د غلار له پاکستانی لوري سره د طالبانو د چارواکو د تر سره شو خبرو په نتیجه کې بیرته پرانستل شوه. غزیا تکړه چې د دروازې تړل کېدل په تورخم کې د کمیسارانو له صلاحیت پورته خبر وو او په دې اړه باید د طالبانو او د پاکستان چارواکي پریکړه وکړي. د مخکې پاکستان ویلو چې یوازې هغو افغان ټرک چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پر تورخم واوړي چې د افغانستان پاسپورت او د پاکستان ویزه ولري. د پاکستان د دې اقدام په وړاندې په تورخم کې سیمه ییزو چارواکو هم ورته اقدام کړی وو. د طالبانو پوړو چارواکو تر اوسه د بارډونکو موټر پر مخ د دغې دروازې د بیرته پرانستل کېدو په اړه انڅه نه دي ویلي. راپور نو چې د طالبانو د حکومت د کابینې غونډه په کندهار کې روانه ده. په کندهار کې د طالبانو سرچینو چې نه غواړي نومې ښکاره شي ازادي راډیو ته وویل دا غونډه له پرون رئیس پیل شوې او مشري د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده کوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نشته خو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت ټول سرپرست وزیران او د خپلواکو ادارو مشرانو ګډون پکې کړی دی. د سرچینې په وینا په غونډه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه د نړیوالې ټولنې د هغې غونډې په اړه بحثونه کېږي چې راتلونکي میلادي میاشت په پام کې ده په قطر کې جوړه شي. د طالبانو د حکومت رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د یوې زړې سرګلولې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر تاییدوي چې یوه زړه سرګلوله نن تر غرمې وروسته د دې ولایت په سپین بولک ولسوالۍ کې د اوسپنو په یوه دوکان کې چاودلې چې دغه مرګ ژوبلې رامنځته کړې ده. دا پېښه داسې مهال شوې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا نن په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې چې له 1983 کال راهیسې د ماین پاکۍ هڅې پیل شوې تر اوسه د جګړې پاتې څه باندې دیارلس مرونه چاو دي دونکو وسیله او نږدې وسوا تلور شپته زره د پرسونل زد او درې د زره او تلور سو شپته د اراده زد ماینونه استل شوی دي. خود ماین پاک خود ماین اکشن ریویو په نومي وسازمان تیرونه په یو راپور کې وویل چې افغانستان تر اوسه د نړۍ د هغو دریو هیوادونو لړلې یو د شپ ډیر سمکه کې تر اوسه ماینونه او نور نه چاو دي وسیله خخه دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په یو شمېر ولایتونو کې د واورې د اورېدو او د تیز ورښت له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هوا پیژندنې د ادارې خبر پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سبا د لیندۍ په لومړۍ نیټه او بل سبا پنجشنبه د هرات، غور، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان او پنجشیر په ګډون د هیواد د 13 ولایتونو په لوړو سیمو او همداراز سالنګونو کې د واورې اټکل کېږي. بیان زیاتوي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې لاسو څخه نیولې تر 15 ملي متر پورې د ورښتونو او دغه راز د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. په افغانستان کې پرمختللو عامه تاسو د نشټوال لکبل ډیری وخت له ورښتونو وروسته سیلابونو راوځي چې سکه لو په تیرو کلونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم اړولې دي. د ایران پولیس د هغه وسلوال د نیول کېدو خبر ورکوي چې په تهران کې د هیواد پارلمان ته څیرمه ډزې کړې وې. د ایران ایرنا خبری آژانس راپور له مخې دغه وسلوال یو ښکاري ټوپک سره ونیول شو. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې چې انګیزه نه ده معلومه چاته زیان نه دی رسیدلی. دغه پیښه نن داسې مهال شوې چې د ایران پارلمان عمومي غونډه وکړه. د ایران په پارلمان په 2018 میلادي کال په یوه خونړي برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د سختدریزي حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربن احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله پیژني. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندی کړي چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشې شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته و د خوشې کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. جرمنی له اوکراین سره د 1.3 میلیارډ یورو په ارزښت نوي پوځي مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع یو ځواکمن سیستم هم د توپچی سیستم هم او د توپچی مهمات پکې شامل دي. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پستروس نن کیف کې له خپل اوکراینی سیال رستم عمروف سره د کتنې په مهال د مرسته اعلان کړه. جرمنی چې له متحدو ایالاتونو وروسته له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد مخکې هم اوکراین ته د هوایي مدافع IRIST ډوله سیستم چمتو کړی او وروسته یې ځلې تیره میاشت ور وسپاره. خبرونه مو لازم دی لرو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر چې تورخم ته تللی وایي پاکستان په یو نه ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته راستنېږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه د استوګنې ځای. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو ټولنې د ښځو کمیټې هم له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ښځینه څارنوالانو په ایستلو اندېښنه وښوده.
د یو اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې، اوس له رواني ستونزو سره هم مخ یو، چې له دې ډلې یو اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي.
نن د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان خپلواک رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویل 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي. یو شمېر خبریالان نور ستونزې هم په ډاګه کوي.
واکان دا ډیره ننګون کې دا ډیره سخت ده. کته یو ریپورت کار کوي هغه ته به په ونی انتظار کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي. افغان کډوال په خورا بد وضعیت کې افغانستان ته استنول کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هاشوي لی ویلي ډیری افغان کډوال په داسې حال کې خپل هیواد ته راستنیږي چې د خوړو په ګډون هیڅ هم نه لري. د پروګرام مشر دغه څرګندونې تورخم ته په سفر کې د یو شمېر راستنو شو کډوالو سره لیدنې وروسته کړې دي. له بلې خوا د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم د راستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې د نویو راستنو شو یا راستنېدونکو 65% ماشومان دي چې په افغانستان کې له مختلفو خطرونو سره مخ کیږي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ د زورګونو هغو افغان کډوالو دراستنېدو شاهدان دي چې په پاکستان کې د ټولو شتو پرې خودو تاړکیږي او په ډیر بد وخت کې له خړو د تاګ راتګ او نور سرچینو لارولو پرته افغانستان ته راځي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشي هاشوي لی ویلي راستنېدونکو افغان کډوال به وزل دي او یو داس هیواد ته راځي چې درېمه برخه په دې نه پوهیږي چې راتلونکو وخت خواړه بل کومه کې او له یو تیار راتلونکو سره مخ دي. مرملی په یو ویډیو کلیپ کې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل اکسپانډ خبر کړی، اوسنۍ وضعیت سخت بللې او راتلونکو ته اندېښنې زیاتوي. په افغانستان کې ژمیتا یوازې څو اونۍ پاتې دي او داسې مهال نورې کورنۍ له پاکستان ورستنېږي چې د هیواد ویجاړونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي بدلون له بحران سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشر په بیړني ډول د 14 میلیون امریکایي ډالرو غوښتنه کړې څو د نوموړي لقبله نږدې 1 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان هم په خپل اکسپانډ په یو ویډیو کې د راستنېدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي داسې مهال چې ژمی پر راتو دی دوی خواړه، سرپناه او د روغتیا په برخه کې پاملرنې ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان دا هم ویل چې پر راستنېدونکو افغانانو کې 65% ماشومان دي او تر څنګ دې سازمان افغانستان ته د ستنېدونکو ښځو او قومي لږکیو پر وړاندې د خطر یادونه هم کړي. د سازمان د سیمنګول په نوم دی یو افغان کډوالی ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې د خپل اوسنی بد وضعیت په اړه شکایت کوي.
نه نه جاي نه سرپناه لور هیڅ شي نه لور چراغلی اوس د نه جوړ شر اوس دغه ورسترګو مې تورش پر از غوژونه مې کاړه کیش نه دا سختي ور باندې رااله.
اخواله پاکستان یو بل راستون شوی وسیوله ازادي رادیو سره خبرو کې وایي کار، روزګار او سرپناه نه لري او لبیا لا بیل سونزو سره مخ دی.
یار ام نن جنګړه منګړه چې پننه رچې ته ته پورې منګړې ورو خاماته دی تر تقریبا 14 کال ماماته دی تر او پرستیا جنګړه منګړه چې نن ورو نه ولا ځاړه خوند را کوي ته پورې ماماته خدا پتا نه سور په کومه کوونو تی نه راو دلتا او دلته سو پورې خو نشا زنګواله نشا کوم کومه کا کړه دته خپل پراتی.
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پایل کړو. د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره تر اوسه نږدې 400 افغانان راستنه شوي. مجاهد اسوسییټډ پریس د ویلي د شمیر افغانان د تورخم سپین بولدک لالارو افغانستان ته راستول شوي. هغه د راپورونو پر بنسټ د پاکستان ستره محکمه منلې ده چې له دې هیواد د لکونو افغان کډوالو د وستو د پریکړې پاړه غوړ وکړي. د ملي ډیموکراټیک غورزنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل اکسپانډ لیکلي د ستره محکمه له قاضي یحیا افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې و منل شو. ستره محکمه د دوی داوی په اړه د بحث شمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومه سرچینو په حواله دا خبر ورکړی خو ویلي دي چې ستره محکمه په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې.
و امر دل چې د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام مشر چې تور خمدت للی وای پاکستان په یو ډیر نه مناسب وخت د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړي. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته رسنیږي چې نه کافي خواړه لري نه نور امکانات او نه هم د استوګنې ځای. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د ښځو کمیټې بیا له دې هیواد د افغان کډوالو په ځانګړي توګه ښځینه څارنوالانو پر استلو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ټولنې غړو نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کې نړیوالې ټولنې او له هغو هیوادونو څخه چې کډوال منی وغوښتل چې په پاکستان کې د پخوانیو خزینه څارنوالانو افغان خزینه څارنوالانو او نورو افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په پاکستان کې یو شمېر پخوانیو خزینه څارنوالانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ستونزو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ که افغانستان ته واستول شي له لا زیاتو ګواښونو او ستونزو سره به مخ شي.
له پاکستان څخه د بیا اسناد کډوالو د استلو د اندېښنو په لړ کې د افغان څارنوالانو ټولنې د خزو کمیټې د سې شنبې په ورځ په پاکستان کې د هغو خزینه څارنوالانو چې د افغانستان په مخکینی جمهوري حکومت کې کار کړی د خپل ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د دې ټولنې غړو په اسلام آباد کې وی غونډې ته وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو مسلې خزینه څارنوالانو ډېر اندېښمنې کړې. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د خزو کمیټې غړي ماریا صافی ازادي راډیو ته وویل
د یو اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې وسل رواني ستونزو سره هم مخ یو چیل دی ډل یو اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي. موږ له نړیوالې ټولنې او سفارتونو غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه ومني او نه یوازې د څارنوالانو قاضیانو او مدافع وکیلانو لپاره دا کار وکړي بلکې د ټولو کډوالو ستونزې حل کړي.
په دې غونډه کې پر پخوانیو خزینه څارنوالانو سربیره یو شمېر پخوانیو نارینه څارنوالانو هم برخه اخیستې وه. دغه پخوانیو خزینه څارنوالانو وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د دوی له ډلې د ډېرو ویزې ختمې شوې او په بد حالت کې دي. دوه خزینه څارنوالانو مسکا امیری او فرانازا شمی چې د امنیتي ګواښونو او د کډوالۍ د دوسیې د څېړلو په خاطر له افغانستانه وتلي ازادي راډیو ته وویل چې کله پاکستانه وایستل شي افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري.
دا ده چې دوی اوس مهال ویزې نه تمدیدوي او زما د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، حتی له کور نه نوزو چې له پولیسو سره مخ نشو.
دغه پخوانی خزینه څارنوالانه شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د معلوماتو لمخې د محل د پخوانی حکومت 300 څارنوالان په پاکستان کې میشتي چې 15 خزیدي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال په ځانګړي توګه هغه کسان چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له احتمالي ګواښونو سره مخ کیږي ونه باسي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د پاکستان موقت حکومت د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او هره ورځ په یو لوی شمېر بې اسناد کډوال افغانستان ته لیږي. تازه د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له پاکستان څخه 400,000 افغانان ایستل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي یو کس له 0.5 کیلوګرام یورانیم سره نیولی. دوی وایي د کس غوښتل چې دغه یورانیم یو ګاونډي هیواد ته قاچاق کړي. له یورانیم څخه چې تر ټاکلي حد غني شوی وي د اټومي انرژي د تولید او اټومي وسلو لپاره همکار اخیستل کیږي. نور په دې رپورت کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي دلته له یو قاچاقونکي کس څخه یو مقدار کیمیاوي توکي نیولې دي. د غزنی لامونی قومندانۍ څخه رسنیو ته په جلسوي خبر پاڼه کې راغلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د یو کشفي راپور په اساس د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ په بازار کې یو تن له 0.5 کیلوګرام یورانیم سره یو ځای نیولی دی. دوی وایي دغه کس د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ د شان کلي اوسیدونکی دی. که څه هم چې دوی د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغه کس غوښتل چې دغه یورانیم همسایه هیواد ته انتقال کړي. نیول سوای کس ته لا زیاتو پلټنو په مخه کورنیو چارو وزارت ته لیږدول سوای دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل سوی چې دغه یو عالم له کوم ځای څخه او په څه شي کې راوړل سوی وو. دی په دې اړه نور هیڅ معلومات نه دی ورکړي. د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ دغه کسب داسې حال کې د یورانیمو له قاچاق سره نیول کیږي چې پوهان وایي د یورانیمو خرڅلاو یوازې د دولتونو ترمنځ امکان لري او اشخاص یا شرکتونه په شخصي توګه د یورانیمو تجارت نسي کولای. دوی وایي یو ټن طبیعي یورانیم کولای سي چې 40 میلیونه کیلو واټ برېښنا تولید کړي چې دا انرژي دا کچه د 14000 ټن سکرو او 8000 بیلر تیلو له انرژي سره معادله ده. که چیرې یورانیم تر 40% پورې بډای سي نو د برېښنا د تولید او که چیرې تر 90% پورې بډای سي نو بیا د هستوي بم د جوړښت لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي د طالبانو حکومت دغه کړنه ستایي خو غوښتنه کوي چې د یورانیمو تر څنګ د ټولو معدنونو او زیرمو ته پاملرنه وکړي چې د قاچاق او غلا مخه ونیول سي. شاوخوا 10 کلن شیر حیدر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
خوشبختانه طالبانو چې کوم یورانیم نیولې دي دا ډېر ښه کار سوی ده او باید طالبانو حکومت د وطن ټولو معدنو ته همداسې په توجه وکړي او پرې نږدي چې څوک یې له وطن نه وباسي او یا هم تاوان ورته ورسوي.
که څه هم چې د طالبانو حکومت چارواکو وخت په وخت په هیواد کې د معدنونو د قاچاق او غلا د مخنیوي راپورونه ورکړي دي خو بیا هم ډیری خلک باور ورکوي چې اوس هم ځینې وخت ځینې توکي قاچاق کیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
او سم یو نړیواله موضوع د سختدریزي حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه ویل اسرائیل سره د اور بند احتمال نږدې شوی دی. اسرائیل وای حماس چې امریکایي او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني نن په غزه کې له اسرائیل ځواکونو سره نښتو کې ښکېل ول. فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل ځواکونو په حملو کې د وژل شوو وګړو شمېر له 2000 اوښتی دی.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو دا هیله راژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو اونیو راهیسې له حماس سره د برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګې ته د بشري مرستو رسېدل وي. حماس د لید اکتوبر په 1 د اسرائیل پر خاورې یړغل وکړ. 2200 تنه ووجل او 240 تنه نور برمته کړل. د اسرائیلیانو د خوشی کېدو لپاره د موافقه په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلی. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د برمته او د خوشی کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کیږي چې ډیری یړغمل ملکی وګړي دي او یو شمیر ماشومان او زړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یړغمل خوشی کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوی دي. بلخوا اسرائیل په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزه تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتي وکړي. اسرائیل وای د غزه ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلې دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوې ویجاړې کړي. پرون د غزه په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیري او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزه کلا بندول او هوایي حمله د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډلهیزې سزا معنی لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره تر دې دمه له 2200 زیات کسان چې له 3.2 برخي ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د د افغانستان د لویدیس په شمیر ولایتونو کې د تیر شپې له زلزلې وروسته د وروستیو زلزلو ځینې اغیزمنې کورنۍ وایي دغې وروستۍ زلزلې د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د هرات او بادغیس یو شمېر اوسېدونکي چې کورونه یې په وروستیو زلزلو کې زیانمن شوي وایي د تېرې شپې زلزلې چې مرکز یې بادغیس کې و د دوی نسبي آرامي ګډوډه کړه. تر اوسه د تېرې شپې د زلزلې په اړه چې شدت یې د ریختر په کچه 4.1 ثبت شوی جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمېرو له مخې هرات کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې په نتیجه کې شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي دي.
د دوشنبه په ورځ د بادغیس او هرات په ګډون د افغانستان لویدیز ولایتونو یو ځل بیا د زلزلې شاهدان وو. د هند زلزلې ملي مرکز ان سی ایس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې 4.1 درجې زلزلې مرکز د بادغیس ولایت مرکز قلعینو ښار ته چیرمه د ځمکې په 3.1 کیلومتری کې ژور وو. که څه هم په بادغیس او هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د دغې زلزلې د تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي چې کورونه یې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله زیانمن شوي وو وایي چې د دوشنبه د شپې زلزلې د دوی نسبی آرامي هم ګډوډ کړه. په هرات کې یو ټولنیز فعال شهیر احمد وایي د تېرې شپې له زلزلې وروسته د هرات په ځینو سیمو کې خلک یو ځل بیا سړکونو ته راووتل. هغه وایي دوی د خپلې کورنۍ له شپږو کسانو سره په یو خټین کور کې ژوند کوي او اندېښنه لري چې د احتمالي زلزلې له امله به یې کور ورانېږي. شهیر احمد ازادي رادیو ته وویل د هرات له لومړۍ زلزلې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله دوی یو میاشت له خیمو پرته د خپلو ماشومانو سره په سرخلاصو ځایونو کې تیر کړه.
حتی دا کور چې له موږ سره دی زموږ د یو ملګري ملکیت دی چې موږ ته یې د اوسېدو لپاره راکړی. د دې لپاره چې دا یو پخوانی خټین کور دی تر څو په کنډواله بدل نه شي موږ ته یې راکړی او ژوند پکې کوو. د میاشتې ورته 2000 افغانۍ کرایه ورکوو. دا هم له بده مرغه ټول نړېدلی هغه له افغانستانه بهر ژوند کوي. د خپل کور د بیا رغونې لپاره هیڅ لیوالتیا او مالي توان نه لري.
میرمن انوری چې دوه ماشومان مور او په هرات کې د خیاطۍ د ورکشاپ څښتنه ده وایي چې کور کې د هرات په څو زلزلو کې ویجاړ شوی او ماشومان یې لا هم په خیمو کې دي، خو هغه او همکاران یې په یو ویجاړ شوي کور کې خپل کاروبار مخ کې وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې زلزلې دوی یو ځل بیا اندېښمن کړي دي.
زموږ کور واقعا زیانمن شوی. ژوند د هر چا لپاره د یو ډارونکي خوب په څیر دی، وحشتناک دی. خلک نه په شپه پوهېږي او نه هم په ورځ پوهېږي.
د بادغیس ولایت اوسېدونکی اسماعیل اشکانی وایي چې د دوشنبه د شپې زلزلې هغه خلک اندېښمن کړي چې کورونه یې د افغانستان په لویدیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته زیانمن شوي وو.
اگر خانه‌هایی که شق داشته
زموږ د معلوماتو لمخه هغه کورونه چې درزونه درلودل یو څه ډیر شوی دي او د خلکو اندېښنه ناڅاپه ده. سمود کیږي چې شکر زلزلہ نه ده شوی، نو تیر شپه چې دا زلزلہ تازه وشوه خلک ناڅاپه وویریدل او په اندېښنه کې شول.
دا زلزلہ په داسې حال کې شوی چې د افغانستان الویدیس په وروستۍ دوه نیو کې د زلزلې او سختو ټکانونو له امله نسبتا آرامتیا موندلې وه. د افغانستان په الویدیس کې په ځانګړې توګه هرات د اکتوبر له 1 تر 15 پورې د درېو زورورو زلزلو شاهد وو. لومړۍ زلزله چې د ریختر په کچه 6.3 ښودل شوې وه د هرات خلکو ته تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه واړول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه شمېرو له مخې له دغو زلزلو وروسته شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړه توګه نړېدلي دي. اوچا دا هم ویلي دغو زلزلو په مستقیم ډول شاوخوا 215,000 کسان اغېزمن کړي دي.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې څو ورځ په ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځانګړی پروګرام هیروي. نن د ټلویزیون نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نوی 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. په داسې حال کې چې د ټلویزیونونو یو شمیر خبر اعلان وایي محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسی کار ستونزمن کړی. د افغاني ټلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي اوس دا ټلویزیونونه هغسې متنوع خپرونې نه لري چې د هر ذوق لیدونکي ورجذب کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځانګړې توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سې شنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې په وروستیو کې له 1300 تلویزیونی چینلونو څخه واویې تړل شوې دي.
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو. هغه رسنۍ چې خبرونې بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي.
نوی بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 25% تصویري رسنۍ د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 20مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې. د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
کله چې موږ یو تلویزیونی ریپورت برابرو نو موږ به لومړی د والی ویان نو وروسته که چیرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي. واقعا دا ډېره ننګوونکې ده او ډېره سخته ده. که ته یو ریپورت کار کوي هغې ته به په اونیو انتظار کوي نو دا خو بیا کله رسنۍ مني ډېرې سختې تېره وو. کله چې یو ریپورټ کوو نو اطلاعات نه وي. کله چې اطلاعات نه وي نو ریپورټ نیمګړی وي.
د شمشا تلویزیون خبریاله حسین احمد زی هم وایي د نورو محدودیتونو تر څنګ چې په تلویزیونونو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. اغلی احمد زی ازادي رادیو ته وویل
اوله په اوسنیو حالاتو کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي. په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادي وي موږ کول شي په ډېر ازاده توګه باندې بحثونه وکړو د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو یا په حکومت نقد وکړو یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو. په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده.
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي یې درلودل اوس نشته او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وږمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په پرتله اوس په رسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغه خپرونو ډیر زیات لیدونکي لرل خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدا لامل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکو سعادت هم چې د افغاني ټلویزیونونو خبرونه تعقیبوي پاړی وایي
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته دعوت کیږي چې عادي کسان وي د هغې موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځانه سره نه لري مطالعه نه لري چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو په کیفیت ناوړه اغېز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیونی ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خبرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادعا کړې هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړي خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي او ډېرې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې انکیدونکې دي. وړاندې د ازادي راډیو د تاند څنګه اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.